द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान ओरिदुन को औकतुन को द वॉशिंगटन डीसी स्टूडियोज ना वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो और टीवी यो साता खबरी परवने के ताफदार के लिए वायु से महावश चली
और जो शुएब ज़ादा
कदर मन ओरिदुन को औकतुन को नन द जून द म्याश तीपिन दिसम नेठ दा वक्त शवे पा पाकिस्तान के द शपे लस बजे अफगानिस्तान की दी नहनी में और दल तपा वॉशिंगटन डीसी के द गर्मी यो बजा दा یوش میر رپورٹو نلرو چې وار په وار به پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم حال وړاندې کوي شعیب زاده
د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه وینا هرکلی کړی چې پوز د پاکستان قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو ملاتړ کوي
د پیښور های کورټ د غیر قانوني ډلو تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړي او د مرکزی او صوبایي حکومتونو ته یې په دې مقدمه کې عدالت ته د حاضرېدو حکم کړي
د بلوچستان صوبایي حکومت د راتلونکو مالکانو لپاره د 323 ارب روپو بجټ په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړی دی په راتلونکو مالکانو کې د بجټ خساره 250 ارب روپو ته رسیدلې ده
دا او یو شمیر نو رپورټونه لرو قدر منو اوریدونکو او کتونکو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ده د پاکستان د پوز د موډی کوسانګي د جنرال قمر باجوا د خلی ویلی پوز د قبایلی سیمو د اصلاحات او قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملولو ملاتړ کوي د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو د پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی ویلي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې مشر سرتار عزیز سره دوه ورځې وړاندې د اصلاحاتو په سر خبرې اترې کړې دي او هغې ته دا یقینداني ورکړې ده چې موجوده حکومت به دغه اصلاحات عملي کوي په دې اړه تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومنا
د پوز امالیکو څنګه ایس پی آر تیر ورځ د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د خلی ویلی چې د قبایلی سیمو په قامی داره کې راوستل مهم دی او دا چې هلته د پوز عملیات وروستو د امن قوی کولو باندې کار روان دی ایس پی آر وای پوز د اصلاحاتو ملاتړ کوي او قبایلی ولس تراګری چې جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي باید چې دوی ته هم د نورو پاکستانیانو شان د ژوند حق ورکړل شي د پوز لخوا داسې بیانونه وړاندې هم مخې ته راغلي او د قبایلی سیمو د قامی دایرې لاندې راوستل د نېشنل اکشن پلان برخه هم ده خو پارلیمان کې دوه سیاسي ګوندونه د دې اصلاحاتو مخالفت کوي او د قبایلی سیمو پارلیمان غړي وای د سپران وزیر عبدالقادر بلوچ لخوا ورته ویل شوي چې پوز هم د اصلاحاتو مخالف دی خود پارلیمان غړی ساجد حسین توری وای پوز د اصلاحاتو مخالفت خبرونه ردوي او وای دی عمل مرسته کوي
هغه حوالے سره به موږ په قاعده آرمی والا سره میټینګونه وشو آرمی والا په قاعده د ټول چې څومره فاټه پارلیمنټری نه کولی راوخت او افتری وکړو افتری کې کلیر مطلب میسج دا ویر کړلو چې موږ د دې ریفارمز هیڅ کله مخالفت نه کوو او موږ کړی دی او دا د نیشنل اکشن پلان حصہ دی او دا به خامخا کیږي
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی وای دوه ورځې وړاندې د اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز سره لیدلی او د اصلاحاتو په اړه ورسره خبرې کړې
چې مله خو دا یقین دی هانی سرتاج عزیز سره راکړه چې حکومت بالکل دا نیت ته او حکومت ریفارمز کول غواړي او حکومت د مرغټ کریډټ بل چاته ورکول نه غواړي د حکومت په خپل کې خو ټیک تا سره د اتحادیانو واجبا راځي واجب نه دا شي پینډینګ شو کوز پرائم منسٹر بالکل ماتا دا ویلی دی چې تاسو سمرا زروی دا چې کم په دا د اینی امندمنت لپاره کم رولز پورا کول دی هغه تاسو پورا کړئ
پوز او پارلیمان کې موجود سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو ملګرتیا کوي خو د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په ځینو نقطو باندې نیوکې شوي چې له وجې د اصلاحاتو عمل د ځنډ ښکار شوی دی ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو رادیو شپ قدر
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دې قدر منوردونکو او کتونکو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې باندې هم نیخ پنیغه کتی شي وی او ای ډیو زمونږ د فیسبوک ته باندې پته ده ورزو یو بل رپورټر اخته د پیښور های کورټ د غیر قانونه ډلو تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړي او د مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په دغه مقدمه کې عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. دا خواست د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ په برید کې د وژل شوو ماشومانو د کورونو تنظیم شهدا فورم د مې په نهمه نیټه وړاندې کړو. هم په دې باندې د ریور ریډیو خبریال حمید الله یو رپورټ تاسو پام را ګرځو.
د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان الله احسان پر ضد په پیښور های کورټ کې داخل شوی ریټ پټیشن په لمبنې اورېدنه کې چیف جسټس یحیی آفریدی د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه ځوابونه وغوښتل دي. دغه ریټ پټیشن د مئی په نهمه نیټه د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د کورنو د سازمان شهدا فورم لخوا داخل کړی شوی و. د نننې اورېدنې په حقره د شهدا فورم یو غړی او وکیل فضل خان اډوکیټ وایي
نن زمو چې کوم کیس فکس وو د چیف جسټس پشاور های کورټ سره هغه کیس کې نن عدالت زمونږه کیس کم چنن انیشل هیرنګ کې یا چې کوم ورته وای چې بنیادی تور باندې سماعت د پاره پروت او هغه باقاعده تور باندې سماعت د پاره منظور کړو او هغه کې دونه کچې د وفاقي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه کمنټس رو وختل او هغه نه هغه ته نوټس ورکو چې د خپل هغه جواب داخل کړي.
خو فضل خان اډوکیټ زیاته کړه دوی چې د دې کیس په اوریدنه کې د کومې توندې او دلچسپۍ تمه لرله هغه نشته دي او څه د پاسه یو میاشت پسته د دې کیس نمبر راغی. د اویل په دې کیس کې د ولس دلچسپۍ او د انصاف تمې د نورې توندې باعث جوړېدل پکارو.
زموږ ډیمانډ دا دی چې دا اوسه پورې پکار دی چې د سزا کړې شوې هم وي. په دوه میاشتو نه زیات ول ارسو شو او اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم داسې ښکار شي ونه دي چې دته کوم یو سزا ورکړي، بلکې مونږ داسې محسوس کوو او داسې په سوسایټي کې یا په میډیا باندې داسې پیش کیږي او ښکار کیږي لکه چې دته څه قسم کلیمنسي یا د معافی ورکولو پروګرام جوړ کړی دی.
احسان الله احسان زه دوه میاشتې وړاندې د پاکستان ځواکونو ته سلامي شوی وو چې وروسته بیا د هغه حلفیو بیانونه په کامی میډیا وښودل شو. په حکم کې چې نوموړي د پاکستان دننه د دهشتګردۍ په کاروایو کې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو د لاسوخنې اقرار وکړو، خو د دې سره سم په پاکستان کې په سوشل میډیا داسې غږونه پورته شول چې ګنې د احسان الله احسان سره کېدونکي سلوک د هغه کورنو سره ناانصافي ده چې د ترهګرې ښکار شوي دي. په داسې کې د آرمی پبلک سکول کورنۍ په پیښور های کورټ ته لاړې او د عدالت نه یې احسان الله احسان ته د سزا ورکولو غوښتنه په دې ریټ پټیشن کې وکړه چې نن یې وړمبنې اورېدنه وشوه. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
اردونکو دا ډیو ریډیو دا افغان چارواکي وایي د پاکستان سرحدي پولیسو سره نږدې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې د توربوړه غریزه سیمه دایشتون لارو د طالبانو نه نیولې، خو افغان چارواکي وایي دایش ډلې پر ضد هم په دغه سیمو کې پراخه عملیات پیل کړي دي. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان نه په دې رپورت کې.
له پاکستان سره ګډي پولي ته نږدې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د توري بوړې غرنیز سیمه د ایش ډلې له طالبانو په دې ورستیو کې ونیول، خو د ایش ډلې د خوځښتونو په سیمه کې د خلکو ګڼې اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کمال وایي د پچیرګام ولسوړۍ اړوند د توره بوړه سیمه له طالبانو د ایش ډلې نیولې او د یو شمېر نورو سیمو د نیولو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. کمال زیاته کړه که حکومت د افغانستان په ختیځ کې د دایش ډلې پر ضد فراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د یادې ډلې د خوځښتونو په زیاتېدو سره به د ختیځ ننګرهار نورې ولسوالۍ هم ناامن شي. بلخوا د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری لډوی سره د خبرو پر مهال وویل چې په ختیځ کې د دایش ډلې پر ضد فراخ فوزی عملیات دوام لري او نن د روانو عملیاتو پر مهال چپریهار ولسوالی په بشپړه توګه د دایش وسلوالو لشتون څخه پاکه شوه.
ننګرهار کې چپریهار کې او او د تورې ګوري شاوخوا ته د داعش تحرکات موږ تاییدوو، مګر پرون زموږ عملیات شروع شوي دي. قمندان د پولي اردو د 201 سیلاب په چپرهار کې خپل عمل ته موجود دی. نن چپرهار ټول تصفیه شو، داعش ته ډېر تلفات هم رسېدلي دي، مهمات یې هم له لاسه ورکړي دي او سیمه ټوله د داعش څخه پاکه شوې ده.
جنرال دولت وزیری ولس ته ډاډ ورکړ چې په نږدې وخت کې به د چنیزو عملیاتو په پایله کې د پچیرګام ولسوړۍ اړوند توره بوړ او نورې هغه سیمې چې په دې وروستیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه پکې څرګند شوي په بشپړه توګه تصفیه کړي.
دا اوس زمونږ قوتونه د اګام په چیر پخوا روان دي، لکه دا چې د شینوارو په ولسوالیو کې مات شو او ټول له منځه لاړ، ووژل شو، رهبران یې له لاسه ورکړه. په دې سیمه کې مې یو دوه بوریسي ډلې چې هغه تحرکات یې پیل کړي دي، دوی هلته مرکز نشي جوړولی، توان نه لري، مقاومت نشي کولی. زمونږ قوتونه په عملیاتو باندې بوخت دي، انشاءالله ډېر ژر به سیمه ټوله تصفیه شي. د داعش
د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ اړوند توره بوړه چې اوس پکې د یش ډلې شتون را څرګند شو، له پاکستان سره پولې ته څیرمه هغه غرنۍ سیمه ده چې د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن پکې په 2001 لومړي میلادي کال پناه اخیستې وه او نړیوالو ځواکونو هغه مهال د تورې بوړې په سیمو د بي 250 الوتکو ستر بمونه استعمال کړي وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه دوام لري. دا تاسو په ټی وی هم کتئ شئ، ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې. څنګه چې تاسو د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان په رپورټ کې واردل چې پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د توره بوړه غریز سیمه داعش ټلې له طالبانو نیولې، خو افغان چارواکي وایي داعش ډلې په ذات یې پراخ پوځي عملیات هم دې سیمه کې چې دینو دا دوام لري. هم په دې باندې چې د تور بوړه ستراتیژیکي اهمیت او یوش منور پښتنو لپاره دا وخت موږ سره بیروز خان صاحب راغلي دي، دوی سره خبرې کوو. نور حال تخلو جی بیروز صاحب، لگ دا تور بوڑا اسٹریٹجیکی اہمیت کو راتے ہوئے درے اسٹریٹجیکی اہمیت دے چی دا داعش و طالبان دا دینی ولو لپارا جگڑا کبھی
دا تور بوڑا اچھی کما سیما دا نو دا دا القاعدہ دا ٹول نمخ کی زور دا چی کم مرکز دا القاعدہ اسامہ بن لادن دلتا ہو ایمن الزواہری دی دا کورنے اسر دا غلطو او د دین مخ کې چې کله د روس خلاف په افغانستان کې د دې مجاهدینو جنگ وو، نو دا دغه تل دا غارونه چې کم دي سمستي دا د غوی په غریبه کارولې. بیا چې کله د اسامه د دین او استل شو اسامه راوړل د پاکستان ته، نو اوس بیا د طالبانو سره د غزه او د طالبانو نو داعش وي چې هغه ستې په داعش پیسې د افغان ځواکونو ور روان دي. اهمیت دا ده چې دا خو یو د ننګرهار ډیره مهمه برخه د دې په کنټرول کې راتلی شي، د دې په اختیار کې راتلی شي. او بل بیا سره خبره دا ده چې دا د پاکستان سره سپین غر چې کوم دی، دا سیمه د پاکستان کورما او اورګزیو ته او بیا دا څومره قبایلي سیمه چې ده دې ته هم نو د تګ راتګ او د رسد لپاره د دوی د ټولو نو اوس مهمه د دوی لپاره چې اهمیت تر دی. کله چې په اچین کې د دوی باندې غټ به مغورځول شو، د دوی هغه چې کوم مرکزونه دی غنل چې دا ډیر پاخه مرکزونه دي هغه د هغه سره د منځ لاړل، نو دوی ته اوس داسې یو ځای پکار دی چې کچری په دې باندې هوایی بمبار هم کیږي نو چې دی پکې محفوظ وي. دغه سمستي او غارونه چې کوم دي په دې باندې د اسامه په وخت کې چې کله اسامه لته و زتلې او مدغه سیمه ته ماته د غذایی خلکو وویل چې دوه ویش ورځې شپه او ورځ په دې باندې بمبار شي او د امریکا او د امریکا له پلویانو لخوا. بیا هم پکې اسامه بن لادن دی او د دې ملګري چې کوم د ایمن زواهری کورنۍ پکې مړ شي او هغه پکې وجل شي، خو نور د اسامه دی رودي ملګري چې کوم دی پکې روخ پاتې شو. نو دغه هم د دې هغه اهمیت ته چې دې ځان ته اوس دغه تاسو د ځای ګوري چې دې پکې خپټینګ کی بیا به دې ګوري ځان ته خپل ملګري راولی ځان ته کومک مرستې چې کوم دی هغه برابرې کی نو د دې د اهمیت چې کوم دی دغه دی پاکستان باندې ور دي زمواري راځي چې پاکستان لخوا دوی ته کومه لار خلاص نه ده
سمه بیرل صاحب د افغان حکومت لپاره تور بوډه سمره مهم ځای دی
د افغان حکومت لپاره مهم پدې دی چې د چې کوم غدې د تنظیم دی د داعش د دیزان ته خراسان وي او خراسان مطلب دی چې دا د افغانستان نه راپورته کیږي او بیا دوی چې کوم خپل ځان خپل ایجنډا ده یا په عمل کې کړی شي یا یو خوب دی چې ویني خو د افغانستان د حکومت لپاره د ډیر لوی ننګونه د لوی چیلنج پدې دی چې د دې ځنه بعد کچری دوی دلته خپټینګ کی دلته دی مضبوط شي نو د ننګرهار د نور چې وسره نږدې کوم ولسوالۍ دی دی به د دې د نیولو کوشش کوي بیا به د دې سره سره چې کوم لوی لارې دی هغه ته به د وټلو کوشش کوي بیا به په خلکو باندې ټیکسونه لګي په خلکو باندې خپل دغه نظام ورمني دی به ځان ته د پیسې د ګټلو چې د کومکونه مرستې چې دی دا به برابرې او دا به بیا د افغانستان لپاره یو مستقل د سر درد وي نو مهمه در پاکستان د افغانستان لپاره او د شانتي د پاکستان لپاره هم
بیروس په دغلته داعش یا طالبان مضبوطیږي نو دا د پاکستان او افغانستان لپاره سمره د خطرې خبره ده
د دې د زیاتره مشرتابه چې د پاکستانیان دي یا د پاکستان د طالبانو هغه برخه ده چې د طالبانو نوس خپل شوی دی په داعش ورننه وتی دی دا ویش ډلې ځان ته جوړ کړی ده نو د دې دواړو خوا مفاد شته د پاکستان لخوا چې کوم دی ضرب از و شو د ضرب از نمخ کې په خیبر کې هم خیبر 1 او خیبر 2 او شول په د نورو سیمو کې قبایلو کې هغه شول کچر دوی د غلطه خپل مضبوطی چری دوی ته د پاکستان لخوا کومه کونه او د دې چې کوم رسد دی هغه بیا وت برابرېږي نو دا به د پاکستان د پاره یوازې دانش د پاکستان د داخل د پاره بلکه د پاکستان د پوز د نوم د پاره د پاکستان د پوز د عملیاتو د پاره او د پاکستان به نړیوالو ته د دې ځوابونه بیا وایي ځکه چې کچره د حکومتونو واقعي دلته دی ټینګیږي او راضی او تنده به د پاکستان د لارې راضی د به د پاکستان د پاره یو غټ چیلنج وي
ډیر مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی خبرونه اردوونکو په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاو تریخواله سیوا ده په نږدې ورځو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته یو اړ بیا د هلي سیوا شوې دي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ به اړیکې سم شي په پیښور کې د جرنالیزم څنګه د یو شمیر طالب علمانو او دغه شان په پیښور کې کارکون کی ځنې خبر اعلان چاغي افغانستان ته هم تګ را تک کوي هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې خبرې کړې دي خپل پر ګوندې خودلې ډیو ریډیو ته چې څنګه دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکې ښه کېدې شو د اړیکې د سیمې لپاره سمره مهمې درازه چې دغه خبرې واورو
زمانوم اسد زیاد او زه د پیښور په هنتون د صحافت د سانګي طالب علم يم د انفل ګوره پدی حالاتو کې چې نه ل پکار دي چې او ماضی کې سو شو هغه وو شو ځکه چې هغه اوس کدی ریپیټ کوي یا دوباره دا کوي نو هغه سره داسې د اعتماد نورم خرابيږي اوس په کار دادا چې د موجوده صورتحال په تناظر کې دي سوچو کی او هغه زاړه سيزونه یو طرف ته کی چې دا ګروپ انوال دی یا عدالت دی یا په پاکستان کې دی یا افغانستان کې دی هغه چاته پتر چې سوک سکي خو چینل په کار دي چې دا دوه ملکونه په دې وخت کې د دې حالات او یا د دې قسمت تورونو نه وباسي او موجوده چکم حالات تی چې په اغه کې د دې یو مثبت حل روبا سي زکه چې دا د دوانو ملکونو او د روان نسلونو لپاره ډیره ضروری ده
ډیره مننه ما نما نادیا اورگزئی دے اور دلتا جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ز ایم فل اسٹوڈنٹ آئی ایم اور زما فائنل سیمسٹر روان دے زتا سو سوال بنیاد بنے دا خبر کون غورم سے دا کم سی پیک روان دے مطلب یو کوئی اکنامک کالیڈور روان دے دی پر کم دے دا ب دی پر ڈیر زیاد ضروری خبر کم دے آغا دے پیس سارا کے گڈ ریلیشن شپ بندی ما ڈیر زیاد ڈاکومنٹری لی دلی دے یا ڈیر خبر ہم دا شوی دی ہمیشہ ہم دا خبر کئی سے دا خیبر پاس کم دے دا دنیا کے ڈیر خطرناک علاقہ دے مطلب زمپ اور اگزی ایجنسی سارا تعلق ستم زما نور مرگری دی ساغا خیبر ایجنسی اور نور ایجنسی سارا تعلق لری خو مو دسی یو نہ سکم مو ایمیج پیچ شوے دے خو اگر مو دا غورن سے دی روڈ سارا یا دی سی پیک سارا مو فائدہ واخنو دا ډیر زیات ضروری دے سو افغانستان اور پاکستان سارا کی خپل تعلقات ډیر زیات خک دی کم نیو جنریشن دے یا کم اسٹوڈنٹس مو سارا افغانیان دلتا پخاور یونیورسٹی کے سبا کے یا نور جینوں کے مو سارا کرونا کئی کم لوکل لیول بنے کم خال دی اغو سارا یو خ تعلقات دی خ ٹرمس دی ور سارا خو پتہ نہیں سر گورنمنٹ سطح بنے دورہ تلخیانی والی کی گئی حالانکہ افغانستان خال کم دی اغا دلتا دیش کالا نہ زیات ٹائم میں تیر کو دلتا نہ ڈیر خال التا لاڑم دی رشتے ام شوی دی سرا کے مرگرتی ام شوی دے خ تعلقات ام دی خو مو خپا کی گون سے دلتا چو وشی یا الدا چو وشی اور زمو کم مرگری دی یا کم مو پی جنو آغود بنی چا چال وشی تکلیف سرا متام تکلیف راسی دا خو دسی خبری دی سے حکانی نیٹورک شو یا نو نیٹورک شولو دا خو اشتا دی پاکستان کی دی نازا انکار نکوم خو دا خو چورا کار کے یا نکی دا یو عام انسان نشی گلے دا دسی یو کہانی دے کچڑی روانہ دے سے دا یو عام انسان سمجھنا ڈیر بار دی ڈیر زیاد شونا کم دی گورنمنٹ دی پر اہم ستی چاغا خپل کم دے اگا لوکل لیول بنے ڈیفینسو پوزیشن بنے سی خو مگر افغانستان کے کم پاکستان ڈیر زیاد ڈاؤٹ کئی اگا انڈیا پیرنٹس دے یا انڈیا انفلوئنس دے افغانستان کے دی وجہ نہ پاکستان ڈیر زیاد وری گی پکا دے اگا انفلوئنس کم دے اگا پہ یو بنیاد بنے راچی یا یو سطح بنے وی ڈیر زیاد حد نہ ورتیر نہیں وی
زمانو غالب بابا زید او سنگ جیتا سو سوال کو دو افغانستان اور پاکستان چې کوم بے اعتمادی دا فضا پیدا شوی دا ریسنٹ نو د دې هو ختمول ډیر ضروری دی او تاسو به دا هم پته وي چې په دې کې چې
په ملګری تو به څنګه ختم شي ولې
چاینا تاسو ته او بلکې د ټولو خلکو ته خبر ده چې هغه په دې ریجن کې یو ایمرجنګ پاور دی بل دا هغه د ایمرجنګ پاور سره سره هغه چې کوم پروجیکټ دلته میگا شروع کړی سی پیک په نوم باندې په پاکستان کې نو دا هغه سکسیسفل چلیدو او دا هغه کامیابیدو لپاره دا هغه عمدا کوشش دی چې په دې ریجن کې او خاص کر پاکستان افغانستان کې امن وي نو په دې اړه باندې چې هغوی کوم د سالس کردار ورکولو باندې کوم آفر کړی دی د دوانو هیوادونو ترمنځ نو دا ډیر یو خو انیشیټیو هغه غستیده او موږ دا امید هم کو چې دی با دا د بې اعتمادۍ کوم فیزا چې د دوانو ملکونو او هیوادونو په منځ کې پیدا شوی دا به ان شاء الله ختم شي.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے د امریکا د کانګرس یو غړی سٹیون سکالیس باندې پرون د بیسبال لوبه کولو په وخت یو کس د ذکر وی چې عمل یې غجوبل شی وو خو د دې رستو بنن هم د بیسبال د لوبه جاری وی خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ باندې امنیتی ستونزې له کبله په دې کې برخه وانه غستې شي هم په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد یو رپورت تاسو وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د بیسبال لوبي با پلان سره سم نن د پنځشنبه پورس په واشنگتن کې ترسره شي. د غلوب ته د چمتووالي پر مهال یو ورځ مخکې د جمهوریت غوښتونکو وکیل سټیف سکالس د یو حیرانوونکي برید په ترڅ کې سخت ټپي شو. ولسمشر ډونلډ ټرمپ که څه هم غوښتل په د غلوب کې ګډون وکړي خو د ناسم امنیت له امله به په د غلوب کې ګډون ونه کړي. سکالس په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ډلې مشر دی او په دې توګه د مشرانو د جرګې دریم ستر مشر ګڼل کیږي. سکالس هغه مهال سخت ټپي شو کله چې د ټاکل شویو لوب لپاره د چمتووالي پر وخت د یو بریدګر لخوا په توفانچی وبشتل شو. برید کوونکی شپږ شپېته کلن جیمز هاتکنسن بیا د پولیسو لخوا د وشتل کېدو او ټپي کېدو وروسته ومړ. دغه برید د ورجینیا ایالت د الیگزانډریا ښار کې د پټومک سین سره نږدې په هغه پارک کې وشو چیرې چې ټاکل شوی وه د بیسبال لوبې ترسره شي. ولسمشر ټرمپ له خپلې میرمنې سره د سکالس د پښتنې لپاره د چهارشنبې په ورځ روغتون ته ورغلی و امریکایي چارواکي وای تر اوسه هم روخانه نه ده چې د بریټکونکو انګیزه څه و چې ولې د بریټر سره کړ. د پیښې په ځای کې د کانګرس شل نور وکیلان هم حاضر و چې د ډزو پر وخت یې د ونو شاته پناه وړې وه. د کانګرس یو وکیل جیف ډنکن پولیسو ته ویلي دي چې بریټکونکو له بریټ مخکې له د پښتنه کړې و چې دغه وکیلان د جمهور غوښتونکو له ډلې څخه دي او کا د ډیموکراټانو له ډلې څخه. بریدګار په ټولنیزو رسنیو باندې د ټرمپ په وړاندې ترخی خبرې لیکلې وې او د ډیموکراټانو د سناتور برني سندرز د کاندیداتوري پر مهال د هغه یو افتخاري کمپاین کوونکی و. سندرز ویلي دي چې برید ډیر خوښینونکی دی او زیاته کړې ده چې هر ډول تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. د امریکا د فدرالي پلټنو اداره یا اف بی آی د یادې پیښې په اړه د مهال پلټنې کوي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی او سوم د ماشومانو د صحت په اړه لایو رپورټ تاسو په امره ګرځو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت ادارې یونیسف ویل دي په یو تازه رپورټ کې ویل دي چې د نړۍ په یو سلويخ هغه هیوادونو کې چې کوم ملدار هیوادونو دی هلته هم په پراخه کچه د ماشومانو لوګه او غریبي موجوده ده. دا رپورټ په داسې حال خپور شوی ده چې دغه ادارې ویل دي چې په هر اتو ماشومانو کې یو د خوراک د کمی سره مخ دی. تفصیلی حال د وایس اف امریکا په رپورت کې مجاهد سوال وړاندې کوي.
په راپور کې ویل شوی دی چې لوړ عاید تل دا معنی نه لري چې د ماشومانو لپاره به غوره پایلې ولري او کله کله له دې سره د غریب او مالدار ترمنځ واټن نور هم زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف یو مشر هوزې کوېستا وایي په ټولو یو څلوېښتو هیوادونو کې په یو نه یو ډول سروې ترسره شوې ده او ښودل کیږي چې د ماشومانو لپاره د غوره ژوند په برابرولو کې پاتې راغلي.
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas.
که زه دغه پرمختللو هیوادونو ته نمرې ورکړم نو باید وایم چې هیڅ هیواد هم پوره نمرې یا A نه دی اخیستی. کس هم په یو شمیر برخو کې به خو خبرونه وی خو په ځنو نورو کې به اوس هم نیمګړتیاوې موجودې وي لکه د ماشومتوب د زده کړو په برخه کې د نوو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي چاقي او خراب دماغي حالت په برخو کې.
د یونیسف لخوا د یو څلوېښتو پرمختللو هیوادونو په کتار کې د لومړیو اوو هیوادونو له ډلې څخه ناروې، ډنمارک، سویډن، فنلند، آیسلند، جرمني او سویټزرلند شامل دي. هغه هیوادونه چې د یو سلویختو هیوادونو د قطار په ورستۍ برخه کې راغلي هغه چیلی، مکسیکو، امریکا، بلغاریا، رومانیا، اسرائیل او ترکیه دي. کوېستا امریکا غږ ته وویل چې د امریکا متحده ایالات چې د دغه یو سلویختو هیوادونو په قطار کې اوه دیرشم ځای لري په یو شمیر برخو لکه غریبۍ، ولګې، روغتیا او د ښه تعلیم په برخه کې په غوره توګه کار نه دی کړی.
Actually it's a surprise and it's not a surprise at the same time because
په حقیقت کې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې امریکا په یادو برخو کې کافی کار نه دی کړی. په دې سروې کې یوازې یو حالت تکتنه نه ده شوی بلکې دا یو هر اړخیزه سروې ده.
په راپور کې دا هم راغلی دی چې مال دولت او اقتصادي وده د کوچنیانو د ژوند د ښه کېدو لپاره په یوازې توګه کفایت نه کوي. یونیسف له بډای هیوادونو څخه غواړي چې د ماشومانو اړتیاو ته د خپلو پالیسیو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه د معاملري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس د تحقیقاتو لپاره د ستري محکمې په امر جوړ جوائنټ انویسټیګیشن ټیم جی آی ټی په وړاندې حاضر شو دی. د جی آی ټی سره د دریو ساعتو تیرولو وروسته چې وزیر اعظم بهر راوتو نو مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې خپل دریځ یې تحقیقاتي ډلې ته وړاندې کړی او حکومت او ټوله کورنۍ یې احتساب ته وړاندې شوې ده. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه اورو.
دریو ساعتونو پورې جی آی ټی پښتنو نفس میډیا سره خبرو په وخت وزیر اعظم ویلي دي کله چې پاناما پیپرز سکندل مخه تراغلی وو او وخت دوی د دې پلټونو لپاره د عدالتي کمیسون اعلان کړي وو خو مخالفو ګوندونو دا سکندل سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي دي او دا چې د دوی ذاتی کاروبار او په خاندان ګوتنی ولکېږي او دوی هیڅ کرپشن نه دی کړی. د دوی ویناوه کچرې د ولس فیصلو پر ضد داسې منفي ایجنډا بند نه شوه نو نه یوازې جمهوریت لپاره بلکې قومي سلامتیا لپاره به هم لوی خطر جوړ شي.
اور آج ہماری حکومت ہے, پاکستان کے عوام نے تیسری بار مجھے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا ہے اور آج ہم نے خود اپنی حکومت میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے.
وزیر اعظم نواز شریف وئی درمزل ولس وزیر اعظم منتخب کرے ہم و خپل په حکومت کې می د تحقیقاتو لپاره ځان وړاندې کړی دی ځکه چې وزیر اعظم په شمول ټول دستور او قانون مخامخ جواب دی دی. میڈیا سره خبرو په وخت مخالف پاکستان تحریک انصاف غړو وینا وا وزیر اعظم مجبور شو دی چې جی آئی ٹی ته پیش شي. د پاکستان تحریک انصاف یو غړی فواد چودھری وای
کہ آج نواز شریف صاحب کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے بحیثیت ملزم پیش ہونا پڑ رہا ہے.
دوی وای یو نیم کال نہ سے کو اور دی لوجنن وزیر اعظم دا یو ملزم بحث جی آئی ٹی تا وڑان دے شوی دے دے نوڑان دے جی آئی ٹی کوم نوٹس وزیر اعظم تلے گلے وو آ کہ یہ دوی یو گوا بحث رغوختی وو. نن وزیر اعظم جی آئی ٹی تا وڑاندے کہ دو وقت د دوی پر سیکورٹی نزد دونیم زرا پولیس تنن موجود وو او وزیر اعظم ترکوما جی آئی ٹی مخامخ موجود وو. اغزے تترون کے ٹول لارے تڑل شوی وے جی آئی ٹی وزیر اعظم رور او پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف هم را غوخته دے وڑاندے د وزیر اعظم زامن هم دے جی آئی ٹی تا پیش شوی وو. جی آئی ٹی ستر محکمے تدا هم ویلی دی د دوی پکار کے خنڈ پیدا کولو ہسے روانی دی او حکومتی ریکارڈ کے بدلون هم شوی دے. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا بلوچستان دا صوبے دا بجٹ پہ حق لباندے تفصیلی رپورٹ لرو من سرو سے خدا وقت زو دا پیخور او تورخم ترمنز جا کم لوی سڑک دے پہ آگے د هغه غاړو د بندیز پاکلا په کم کې چې سامان د حد نه زیات وي. قدرمن اردوونکو, په دغه لار باندې د اف سي چارواکو هغه ټرکونه ودرول شروع کړي دي په کم کې چې زیات سامان یا اوورلوډډ وي. د چارواکو وینا چې دغه سړک چې اوس جوړ شوی دی د اوورلوډډ غاړو له وجې دغه خرابي کې او دی کوشش کوي چې دغه شان غاړي ودروي. تفصیل اورو د ډیوري ریډیو خبريال ابراهيم شینوالي صاحب نه.
د کرونو روپو په لګښت قریبا په درې نیم کال کې جوړ کړی شوی د پیښور او تورخم ترمنځ د 45 کیلومتره سړک د خپل جوړښت فقط یو نیم کال نه هم کمه موده کې قریبا په شپږو مختلفو ځایونو کې د اضافي وزن وړلو والو تجارتي ګاډو د زیات استعمال له وجې زیانمنه شوی, کوم چې دغه مهم سړک سفر کوونکو لپاره د خطر نه اوس خالی پاتې نه دی. خو د ځایي اوسیدونکو او په خاصه توګه د شخصي موټروانانو د سختو نیوکو نه پس د فرنټیر کور ټو چی سکاوټ مامورینو د امر له مخه په دغه سړک هر قسم درنو یا اضافی وزن رول والا گاڑو اور ٹریلر پر تک رات تک کلک بندیز لگو لے شوائی اور پدا غلر کے دجمرو پر تخت بیک چیک پوسٹ دسر نحم زیاد دا اضافی وزن والا گاڑی چی زیادہ رپا کی افغانستان دا خیبر دری دلیاری تجارتی تو کی رول والا گاڑی ہم شامل دی رئی سار کڑی دا فرنٹیر کول لخوا دا دغی گاڑو ڈرائیوران لامر ورکڑے شوائی چی دا خپلو گاڑو نا اضافی وزن کمولو پر صورت کی باور لا دوڑان دی تو اجازہ ورکولے شی دا ایف سی لخوا پر تجارتی سامانون رول والا گاڑو باندی لگو شوی دا بندیز په حق لا چکل ډیو رادیو د نېشنل های وی اتورټی وزموار چارواکی جمال ناصر سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې دا محل د هغوی ادارې سره د اضافي وزن وړلو والا ګاډو مخه نیولو لپاره کوم خاص تنظیم نشته ځکه د یو سیوال د غغام پورته کړی. البته د این ایچ ای چارواکو په دغه خپل نه خبري سرګنده کړه چې د هغوی ادارې په ځای ولې د اف سی والو دغه قسم بندیز لاګو کړو او دا چې دغه امر د چا له اړخه ورکړی شوی. یاد دی چې قریبا یو نیم کال وړاندې تر د تورخم پورې د دغه سړک د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په لاس مکمل کېدو نه پس د دغه څارنې او مرمت کار او اختیار نېشنل های وی اتورټی ته سپارل شوی وو او په دومره موده کې این ایچ ای د خپل اړخ برخه دغه سرک ته رسیدلی زیان هیڅ قسم نوټس نه دی اخیشتی او په کوم شپه ځایونو کې چې د درنو گاډو د وزن له وجې دغه سرک ناستی یا په کیلوی او اوږدې کندې جوړې شوې ان چې تر اوسه دغه مرمت نه دی کړی او د خپل ذمہواری تر سره کولو په ځای د ایف ډبلیو چارواکو سره د دغه د مایر په موضوع لانجه اچولې. د ان چې او ایف ډبلیو ترمنځ جنجال په خپل ځای خو د سرک حالت خرابېدو له وجې ټول نقصان د تجارتي گاډو مالکانو او عامو موټروانو ته رسیدلی. بل اړخ ته د پاکستان کسٹم محکمې د فرنټیر کور او خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په مرسته د روژې میاشتې تر اخره د تورخم پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي گاډو تګ راتګ دپاره د روژه ماتي نه پس هم د ماخوستن تر لسو بجو خلاصه پرېښودو اعلان کړی. حکومتي چارواکي چې د دغې غم سره به د افغانستان اړخ ته ایسار شوي د زرګونو په شمېره کې د کویلي نه ډک او ورسره پاکستان ته واپس راتلونکي تش تجارتي گاډي پاکستان ته راتلو کې اساني راشي. ځایي ټرانسپورټرانو او د کسٹم کلرک ایجنټانو د کسٹم محکمې د دغه اعلان هرکلی کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا غدر من اردوونکو په داسې حال چې د وړو کې اختر راتلو کې لګي ورځې پاتې دي. په بازار کې د نوي نوټونو چې کوم ډیمانډ دی هغه هم سیوا شوې ده. په دې اخترو کې زیاتره خلک ماشومانو ته پیسې ورکوي او کوشش یې دا وي چې نوي نوي نوټونه د بینکونو نه یا په بازار کې په ښکاره مارکیټ کې واخلي. خو اوس د پاکستان مرکزي بینک یا سټیټ بینک ویلي دي چې خلک د نورو بینکونو یا کمرشل بینکونو چې کوم دي دا غینه په یو موبایل اس ام اس یا میسج باندې کولای شي چې ځان له نوټونو آرډر کړي او بیا لارشي پیسې ورکړي او دغه خپل نوټونه راوخلي. د سټیټ بینک وینا ده چې په دغه کار باندې د 269-500 روپو پورې بچتو کی، ځکه که دغه نوټونه دي په ښکاره بازار کې اخلي نو دغه دوی ته ګران ملاویږي. تفصیل اورو د ریاض حسین نه په دې رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بینک د اختر په موقع صارفینو ته د نوي نوټونو د ورکولو لپاره اس ام اس یا د میسیجونو خدمت جاری ساتلی دي او هڅه کوي چې صارفین د حکومت د دغه سرویس نه فائدې وچتی کړي. په خیبر پښتونخوا کې مقامی اوسیدونکو څنګه کولی شي چې د مرکزی بینک د وینا په ذریعہ د مقامی بینکونو نه نوي نوټونه ترلاسه کړي. په مردان دله کې مقامی د بینک ایریا منیجر وایي چې د برانچ کوډ او خپل شناختی کارت سټیټ بینک ته د موبایل اس ام اس په ذریعہ ولېګل شي نو سارے په مقامی توګه نوی نوټونه ترلاسه کولی شي.
کې کار ادارې چې تاسو به خپل شناختی کارت نمبر ورکې، هغه پسې بس سپیس ورکې، بیا به 006 ورکې، هغه پسې به ایم آر ڈی ورکې، او بیا به هغه په 8377 باندې 8877 باندې ایس ایم ایس کې هغه به بدل کې به واپس تاسو ته جوابي او ایس ایم ایس راشي. هغه به کوډ نمبر یا کوډ نمبر به تاسو بینک ته یو سه هغه به تاسو له پرنټ وباسي، هغه پرنٹ آؤٹ باندې به تاسو له کاؤنٹر باندې پیسې ملاویږي. باقی کی جو سٹیٹ بینک سے ڈیٹیل نکلی د پیسو کا د 100 د 500 د 200 کا یو پیکٹی دو پیکٹی ار سونه چی اپ سٹیٹ بینک نکلی دغه مطابق به ملاوی.
د مرکزی بینک لخوا د صارفینو لپاره د اس ام اس سرویس په کال 2014 کې شروع کړو او روان کال د 12 نیټې نه دغه سرویس بعد د 13 نیټې پورې جاری وی. دا خدمت به په شپږشلي خارونو د زرو کمرشل بینکونو د آنلاین بینکینګ په ذریعہ سرته رسولي شي. په دې سیستم کې صارف د خپل شناختی کارت نمبر سره د نږدې بینک کوډ 8888 د اس ام اس په ذریعہ لیږي او واپسی د سټیټ بینک لخوا هغه ته د هغه بینک پته او کوډ جاری کیږي. او بیا ورستو صارف په هغه بینک کې د لسو پنځوستو او سلو روپو دوه دوه غړې ترلاسه کولی شي. د دې نه وړاندې په پرانستي مارکیټ کې د لسو پنځوستو او سلو روپو غړې د 300 نه تر 1500 روپې پورې ګران خرڅيږي. صارفین وایي چې د مرکزی بینک لخوا هغه ته د نوټونو د ترلاسه کولو کار اسان کړی شوی دی.
یاره دا خو ډیر یو ښه اقدام حکومت اناؤنس کړی دی. دا غی غټه وجه دا چې یو خو موږ د اسانی لګو شي موږ ته لوکل بینک خپل کیش ملاویږي فریش نوٹ به ملاویږي. اور دا ټول نه غټه خبره بدای چې یاره دا نوٹ چې کوم بازی ادارو داسې کول چې هغه به مل ملا بیکو او بار به ورکول هغه کسان د ډیلران د چې څوک به هغه کې پبلک باندې به خرڅه او باغی باندې ایکسترا پیسې اخلي هغه سود یو لوغه د جوړې د موږ ته به بینک نه ملاوي ډیر تکلیف بو. نو دا موږ اپریشیټ کوو چې هغه ډیر خطرې سره دی دا وکړه.
د دې چې د پیسو د اخستو لپاره د خپل شناختی کارت او د سټیټ بینک نه ترلاسه شوی کوډ فوټوکاپی وړل هم ضروری دي. او یو کس د یو شناختی کارت او یو موبایل سیم په ذریعہ یو ځل پیسې ترلاسه کولی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ٹی وی مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
VOA. قدر منو اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه کې اوس وخت شوی سیمایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د مشرقي وسطا د خلیج سیمې طاقتور ملک سعودي عرب د خپل اتحادیانو متحده عرب اماراتونو د بحرین په امداد د خپل یو وړوکی گاونډي ملک قطر هوایی زمینی او سمندري ناکبندي جاری ساتلې ده او سفارتي تعلقات هم ورسره ختم کړي دي. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایم د قطر د ناکبندۍ په موضوع د خپل نامتو لیکوال د ډیوډ ګارنر لیکلې یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: سعودي عرب قطر سره یو ډیره خطرناکه لوبه راخیستې دا. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې سعودي عرب قطر سره دا خطرناکه لوبه په دې نیت شروع کړې ده چې قطر د خپلې مرزي په پالیسو د چلیدو نه منی کی. خو بل خوا د سعودي عرب دې خطرناک عمل د امریکې نه بغیر په ټوله دنیا کې د خطرې جرسونه غږولي دي. د امریکې صدر البته د سعودي عرب مرسته کوي او دی یقین دی چې د سعودي عرب او د اتحادیانو د قطر خلاف اقدامات په جهادي توندلاریتوب یو مضبوط غزار دی. سعودي عرب په دې توخسته دی چې قطر ایران سره غوږ جنگولې دی، کوم چې د سعودي عرب ازلي دشمن دی او په سیمه کې خپل متبري قائمول غواړي. د سعودي عرب دا الزام په امریکا ډیر خلګې دلې دی، ځکه چې امریکا هم د وړاندې نه ایران ته په مورچه کې ناشته ده. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې قطر سره د سعودي عرب او د سعودي عرب د اتحادیانو اصلي کینه دا ده چې د ډیری مدینه د خلیج د شاهي حکومتونو نزان رانغاړلې دی. دین علاوه قطر د خپل مشهور الجزیره ټلویزیون چینل په خپلو نشریاتو کې په خلیج کې د شخصي حکومتونو نه د مرورو کسانو او د اسلام پسندو ډلو ډاډګیر نه کوي. سعودي عرب په الجزیره د اخوان المسلمین په حق کې خوریدونکو نشریاتو باندې هم سخت توخستې ده. الجزیره د اخوان المسلمین نوی کلن روحاني مشر یوسف القرداوی له هم خپلو نشریاتو کې ډیر وخت ورکوي. غربي ملکونه هم یوسف القرداوی ته په ښه نظر نه ګوري، ځکه چې ده د یو اسلامي عالمي دین په حیث د خودکش حملو په حق کې فتوا ورکړی ده. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې عرب نړۍ کې د راپورته غورځنګ د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې سعودي عرب دنیا کې راپورته دی عوامي انقلاب ته په اپوټه نظر ګوري. سعودي عرب د عوامي غورځنګ د ناکامه کولو لپاره د شاهي حکومت نه ناراض خپل مخالف کسان بد بد اوچقول او خپل خلکو او د سعودي عرب نه بهر خپل ملګرو ته په اربونو ډالر دین کل چې دا شان خلک د عوامي انقلاب سوچ نه واړي. په دې لړ کې سعودي عرب په مصر کې د فوزي انقلاب راوستون کی جنرل عبدالفتح السیسی مرستاو کا چاچی دا اخوان المسلمین قائم حکومت ختم کو او دا اخوان المسلمین صدر مرسی پا جیل کی واچولو. فائنانشل ٹائمز پر مضمون کی نور نکلی دی چی دا غربی ملکونو دا یو زیرک حاکم او سیاستدان وینا دا چی پا عرب ملکونو کی او خصوصاً پا سعودی عرب کی دا حکمرانے مشری دا معشومان لاسولا ورغلی دا چی دا انقلابی فیصلو پا نم جذباتی فیصلی کی دا دا اشارہ دا سعودی عرب نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تدا. دغی غربی سیاستدان او حکمران خپل بیان کی دا هم ویلی دی چی دا معشومانو دا فیصلو با ام دغا انجام وی کم چی دنیا نن دا یمن دا جنگ او دا قطر دا حالاتو پا شکل کی وینی. فائنانشل ٹائمز خپل مضمون پا دی تبصرہ ختم کرے دی چی پسیما کی دا تاو سوخ زیادے دو امکانات زیاد تی و غداشان که ایران او سعودی عرب یا دا دوی بڑی سی جنگیالی او بل تا مخامخ شول یا دا نیٹو اتحادی ملک ترکی چی دا اخوان المسلمین ملگرے دی دا قطر دا حفاظت د پاره خپل فوز قطر ته اولیګلو نو یقینا چې د تباهه یو نمړ کی دن کې اور بلګي. د ایران قیادت ډیر زیرک او بالغ نظر دی او د هغې ثبوت دا دی چې د ایران وزیر خارجه جواد ظریف روانه هفته کې اوسلو کې یوې غونډې ته ویلي دي چې مونږ په دې ښه پوهیږو چې مونږ سعودي عرب د سیمې نه وستې نه شو. د جواد ظریف د دې تبصرې په رڼا کې سعودي عرب هم باید چې د بالغ نظره مظاهره وکړي او دا ومني چې ایران هم علاقې نه د وستو ملک نه دی.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے قدم اردن کو بدا سے حال چھ پاکستان افغانستان کے سخ کال دا پولیو نہ ناروغ شوی یا دا پولیو مرض کے اختش معشمان شمیر ڈیرا کم ادا خوص ہوم بدا قدوان حوادن کے دا پولیو دا وائرس موجود دے او حکومتوں او دا صحت سے کمی داری دے گی پ مور پلار غک گئی چکھ پل معشمان تا دے دا دا پولیو غت ورکی درے سرا سرا چھ کم سمئی سروا کی دے گی دا خبریان لپارا ہوم او دا شانتی خلق چې پولیو ویکسین ورکی داغه لپاره هم تربیتی کورسونه تیارې بي. د خبر ایجنسی خبریالانو لپاره هم یو داسې کورس یا تربیه پروګرام شوی دی چې هغه بسنګ د پولیو چې کم کمپاین شروع کیږي هغه په خبرونو کې ورکی او څنګه به عام خلک خبري تفصیل ورو د شین شافریدین په دې رپورت کې.
د ګوزن ناروغي د مخنیوي د لپاره کې یو خو د ځای پولیو واکسینټر ول عمل په خپل سیمو کې کور په کور هر ماشوم ته پولیو ساس کې رسی. نو بل خو د سیمې خبريالان د پولیو وایرس خطر او هر ماشوم ته پولیو ساس کې ورکولو په اړه آگاهي خبرونه هم خپروي. د کبالي سیمې پولیو سانګي ایمرجنسي اپریشن سنټر لخوا وخت په وخت د سیمې خبريالان د لپاره تربيتي غونډې ورکړې شوې دي د کوم مقصد چې پولیو تکنیکی اړخونه باندې پوها ورکول وو. د خبر ایجنسی یو خبريال نواب شیروای دلته لري پرتو سیمو زیاتره خلک اوس هم د پولیو کترو اهمیت نه ناخبر دي. خودي کوشش دی چې د معلوماتي خبرونو د لارې د غوالدین آگاه کړي.
دا پولیو زید په ځای ورسېدای نشوه خلک اویرم نو هغه ته داسې پروګرامونه نشول کېدای چې هغه اویر شوی وي. نو دی وجه نه بس د کیسونه ورځ په ورځ زیاتېدل خو چې کله دا حالات هم لږ ښه شول او دې داسې ٹریننگونه هم شروع شول او میډیم په دې کې انوالو کړه. مخکې میډیم انوالو نه و دوی سره څه کاپریشن هم نه و څه د پولیو څه کوآرډینیشن وغیرہ هم نه و. نو په دې وجه باندې چې هغه کیسز چې زیاتېدل او خلکو دا شانتي هغه بیگ طرف ته روانو.
په کال 2015 کې خیبر ایجنسی نه یو لس پولیو کیسونه رپورټ شوی دي ولې دا شمیره کال 2018 او 2019 کې صفر ته راغلې ده. یو بل خبریال شهزاد افریدی وای دوی د پولیو په اړه خصوصي تربیت ترلاسه کړې ده او د پولیو وارس خطر او د دې د مخنیوي ساسکو اهمیت نه خبر شوی دي او کوشش کوي چې د خپلو خبرونو د لارې معاشرې ته یو مثبت پیغام ورکړي.
معاشرې ته یو میسج ورسیږي خلکو کې دا آگاهی دا شعور بیدار شي چې یاره پولیو څه مرض دی د دې روکتام څنګه کیږي د چې کم پولیو ورکرز دي کم کمپینونه کیږي په دې کې مونږ څنګه برخه اخیستی شو د دې څومره فائدې دي آیا د پولیو نقصانات څومره دي دې حوالے سره مونږ اوس رپورټینګ شروع کړلو.
د یادونه ورده چې پاکستان او افغانستان دوه هیوادونه دي چېرته چې پولیو وایرس موجود دی او په بیا بیا خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکول د دې وایرس نه بچ کېدو خطر کموي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو او ټی وی، جمرود خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د 330.5 ارب روپو بجټ په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړی. د ترقیاتي منصوبو لپاره 80 روپے په بجټ کې تجویز کړی شوی. په راتلونکي مالی کال کې د بجټ خساره 250 روپو ته رسیدلې ده. دا او نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د 2013 او 2014 مالی بودیجه د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانه سلاکار اسلم بجنجو نن و صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړله. دغه مالی بودیجه ټولټال 328 ارب او 350 کروڑ زیاته وله. حکومت په دغه مالی بودیجه کې 250 ارب خساره یا پور هم ښکاره کړی دی. په دې کې د غیر ترکیتی یعنی د روانو خرڅونو لپاره 242 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. د پرمختیا لپاره یوازې 80 ارب روپۍ شودل شوي دي. د خزانه سلاکار وویل چې حکومت دلته په صوبه کې د امن امان د پلوي کولو لپاره بشپړ تکل کوي چې وخلګو ته تحفظ ورکړي.
اړوند بلوچستان 2018 مې هم روان کړي. غیر ترکیبي بجټ مې 30.609 بلین روپۍ مخصوص کړي دي. د موجوده مالي سال کې مقابل تقریبا 14% زیاده.
د امن امان لپاره 30 ارب زیاتې روپۍ شودل شوي دي چې د تیر کال په پرتله باندې 14% زیاتې دي. د عسکرو په ښه توګه باندې نوره تربیه، د پلټونو لپاره نور کورسونه، په کوټه کې د پولیسو تاڼې او پوستې نورې زیاتول هم شامل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانې سلاکار اسلم بجنجو وویل چې موږ و تعلیم ته ډیر ارزښت ورکوو چې په صوبه کې ټوله ماشومان په تعلیمي ادارو کې موږ داخل کړو.
تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے جس کے نفاذ کے لیے حکومت بلوچستان بھرپور کوشش کر رہی ہے.
تعلیم د ماشومانو په بنسټیز حقوق کې دی چې د دې د عملي کولو لپاره بلوچستان حکومت بشپړه تکل کوي. حکومت د تعلیم د څنګه لپاره 540 ارب روپیه شي دي. د سکولونو د سامانونو لپاره 325 میلیونه 500 سکولونه له پرایمری څخه میډل کول او دغه ډول د نړیوال بینک په مرسته باندې د درو کالو پروژه د چپاغي کې به 259 پرایمری سکولونه پرانستل کېږي. د سکولونو د څارنې لپاره پر ځلی سطح باندې به موږ 400 موټرسایکلان او 50 ګاډیانې هم ورکوو او دغه ډول په صوبه کې د روغتیا لپاره تر 13 ارب زیاتې روپۍ اعلان شوي هم دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانه سلاکار اسلم بجنجو وویل حکومت دلته وسیپیک ته ډیر مهم ارزښت ورکوي.
مالی سال 2018 دوسمنچو شروع کیے جائیں گے جس میں گوادر میں نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قیام، 200 بستروں کا اسپتال، 300 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ اور کارے پانی کو صاف اور پینے کے گھاٹ بنانے کے لیے پلانٹ کے قیام کا منصوبہ شامل ہے.
د مالی کال 2013 او 2014 په مالی بودیجه کې ډیری پروژې موږ پیل کړې دي چې په هغه کې د گوادر نوی هوایی ډګر پرانستل، د 200 بسترو اسپتال او د 300 میگاواټو د بجلی پروژه هم پیل کېدلې. اسلم بجنجو وویل چې موږ په صوبه کې د بیروزګاری د ختمولو لپاره تر 6000 زیاتې د نوو نوکرۍ ژمنه هم وکړله. صوبایي حکومت د ملازمانو په تنخواو کې 10% اضافه وکړله او دغه ډول د شخصي ملازمانو لپاره لږ تر لږه 15000 معاش مقرر کړی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو در خبرونه اردوونکو په نړۍ کې تاسو په خبرونو کې اوري. نن سبا د سایبر اټیکس ذکر ډیر کیږي. سو نه وړاندې په نړۍ کې یو شمیر کمپیوټر نظامونه د یو وایرس ته وجه متاثر شوی او مطبوعاتي رپورټونه ویل چې یو شمیر ایرپورټونه، هوایی جازونو چې کوم سفر دی، دغه شانتې ټرین سټیشن بندې شوی وي. په نړۍ کې دا لومړی ځل نه چې داسې قسم بریدونه شوي دي او په دې خیال باندې د نه وړاندې فلمونه یا ډاکومنټري موویز هم جوړ شوي دي. دي چې د یو نوم پکې یو زیرو ډیز قدرمن اردوونکو د دې خیال داسي چې په دې کې یو اداره یو تنظیم وایرس جوړ کی دغه وایرس په اړه داسې خلکو لاسول ورشي چې هغه یې د بدو مقصدونو لپاره استعمالې. په دې اړه یو تفصیلي رپورت د وایس اف امریکا زموږ همکارا ماوچ لوړاندې کوي.
Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability control of our critical
infrastructure. Stuxnet the computer yo virus num de che America da Israel sara pagada tayar kade wi aw maqsad ye da Iran atomy bato ta zyan rasawal wi ke sahum da khufiya amaliyat kamyab shi khuda virus ta hackeran la so tawar shi suk che pade nur kar wo ki aw da virus da haq khalq ko pasat istemal ki cha che da jur kade wo di zero days numi de dastavezi film director Alex Gibb ne وایس اف امریکا ته ویلی دی چې هغه ته دا معلومات د امریکای کامی امنیتی ایجنسی یا این ایس ای کې کارکونکو په مرسته ترلاسه شوې دي.
موږ د دوی لپاره داسې لاره لټوله چې دوی د پیژنګلو بغیر معلومات راکړی شي او چې موږ داسې طریقې کار جوړ کړو نو دوی زیات په آرام سره موږ ته دغه معلومات
راکړو.
ما په این ایس ای کې کار کوو، زه په دې ادارې باوري یم، نو ځکه به درته محدوده معلومات درکوم. موږ ته به په دې نوې وسلو ځان پوهول وي خطرې ډېرې زیاتې دي. موږ سټکسنیټ وایرس جوړ کړی، دا یو حقیقت دی. موږ تبایه ته ډېر نږدې شوي یو، خو موږ اوس هم د تبایه په غاړه یو.
سټکسنیټ وایرس دومره طاقتور دی چې لویه تباهي خورولی شي، لکه د یو غټ خار بجلیګر بې کاره کوي شي. دا خبره د نړیوال سایبر امنیت مشر اریک چین
کړی
دی. سره ډیر پټ رازونه ښکاره شول. ډیر ملکونه اوس په ټوله نړۍ کې دا قسمه حمله کوي.
د فلم ډایرکټر الکس گیبنی ویلی دی چې سایبر جګړه سرحدونه یا اصولونه نه لري. دوی څه وخت هم چرته هم حمله کوي شي.
People depend on trains. People depend on airplanes.
خلق پر الګاړو هوائي جازونو او په بجلی اړلري دا د نن سبا ژوند دی. او په دې فلم کې موږ دا ویلي دي چې دا وسلې د نوې ژوند لپاره هم خطر دی.
که څه هم په فلم کې خودلې شوې سټکسنیټ وایرس او په وروستیو کې نړۍ کې خور شوې وانکرای مالویر وایرس کې څه تعلق نشته، د اریک چین پرنګ ماهران وایي چې سایبر حملې هم داسې طریقې سره کیږي. دا د نامعلومه ډلو لخوا د نامعلومه ځای نه ترسره کیږي، چاته چې د آزادو ټولنو کمپیوټر نظام مفلوجه کولو لپاره پیسې ورکړې شوي وي.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو او ټی وی ده. قدرمن اردوونکو د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فوډ پروګرام ویلي دي چې په ګرد نړۍ کې خوشحالي د شانتي قدرتي افتونه او جنگونو د لاسه په ټوله دنیا کې د خوراک نامنی یا فوډ انسیکیورټي رامخې ته کېدای شي. د وایس اف امریکا یو رپورټ ما وجر ناورو.
د شام سره تعلق لرونکي د کډوال بیکا واده ته یوازې د تشدد له وجې نه دی راغلي. دوی دلته د خوراک په لټون کې راغلي دي. د خوراک نړیوال پروګرام غړی ډیوډ بیسلی وای
بیکاز اف د کرایسس د کانفلیکټ
د شخړو له کبله خلک کړي کوي او چرته چې ورته خوراک ملایويږي هلته ځي. همدا وجه دا چې خلک د ملیونونو په شمیر کې په کډو مجبوروي. یوازې شام نه 15 ملیونه خلکو کړي کړي دي او شام کې د نن شپږ ملیونه خلک بې کوره شوي دي. دوی خپل کورونه نه پرېښودل غواړي، خو دوی مجبوروي چې چرته امنیت او خوراک وي هلته لاړ شي.
شرقی افریقا هم د کلونو راهیسې شخړو او خشکسالۍ له کبله د قحط سره مخ کېدو ته نږدې دي. یوازې په سویلي سودان کې 2 میلیونه خلکو د خوراک پلټون کې خپل کورونه پرېښي دي. په ګاونډي هیواد سنټرل افریقن ریپبلک کې د خوراک نړیوال تنظیم یا ډبلیو ایف پی لخوا لګول شوو اندازو تر مخه نیمه آبادی خوراکي مرستو ته اړتیا لري، خو دې لپاره فنډونه نشته. د ډبلیو ایف پی ویاندا ډینسی براون وایي
We're only 7% funded right now.
مونږ ته چې څومره فندونه پکار دي د هغې صرف 2% ترلاسه کیږي. د هیواد کې 30% ماشومان د سخت غذایي کمی ښکار دي، چې مطلب یې دی دوی خوراک ته رسایي نه لري. مونږ ته به په سنټرل افریقن ریپبلک کې سرمایه کاری کول وي.
ډبلیو ایف پی ویلي دي چې په ګرد افریقا کې 200 میلیونو څخه زیاتو خلکو سره کافي خوراک نشته، او کدی کې د شام کډوال کمپونو کې مشت خلکو او پټول نړۍ کې موجودو خلکو شمیره واچو، نو دا شمیره نږدې 800 میلیونو ته رسی. ګران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی ادایو ساته خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته ټیم کې مرسته کولې پروډوسر وو ارشد علی او انجینران وو ټیانا واګنر. دوی ته ډیره مننه وایو. د ټی وی دا برخه هم دیږي کې پاتره شي سو شی بو کې بشپ په خیر پروګرام ته غوښ شه. ناله محمد او مجاهد جواد قربان دي. زه محوش چلی
او زه شعیب زاده.
تاسو نه اجازه غواړو.
د الله پامان.
د الله پامان.